په سترګو باید ورته وګورو. د دغو پوهانو په قول په پارکونو کې د اوبو په ټانکونو کې د وګړو د ساتیرۍ لپاره د دولفین ساتل غیر اخلاقي عمل ګڼلی شو، ځکه دولفین تر انسانانو هم اجتماعي دی. دغه راز د هغوی وژل باید داسې وګڼو لکه څوک چې یو بنیادم وژني. د سمندري ژویو متخصصان کوښښ کوي چې په نړۍ کې د دولفینونو د حقونو دپاره قوانین وضع شي. د کاناډا په وانکوور کې د پرمختللي ساینس په وروستي کنفرانس کې یو شمیر پوهانو ټینګار وکړ چې دولفینونه باید د ژوند ښه اوسېدلو او آزاد اوسېدلو هماغسې حقوق ولري لکه انسانانې چې لري. د اخلاقیاتو د متخصص ډاکټر توماس وایټ په قول دولفینونه غیر انساني کسان دي او د دوی قصدي قتل باید داسې بد وګڼو لکه د انسان قصدي وژنه چې بده ګڼو. ډاکټر وایچ زیاته کړه چې ساینس پوهان وایي چې د شعور لرل، د ځان پیژندل او د فردیت احساس یوازې له انسان سره تعلق نه لري، بلکې دولفینونه هم د دې ته ورته ځانګړنو څښتنان دي. د اخلاقي علومو د دغه متخصص په نظر دا ډیره مهمه ده چې د دولفینونو د حقونو لپاره قوانین ولرو، او هغه کسان چې هر کال د تجارتي مقصدونو لپاره په سلګونه دولفینان وژني مجرمان وپیژنو. د دولفینونو په اړه تازه څیړنې ښیي چې دوی تر شامپانزی بیزوګانو هوښیار دي او له یو بل سره انسانانو ته ورته اجتماعي روابط پالي. یو دولفین چې په هنداره کې خپل تصویر وګوري په دې پوهیږي چې دا دای دی. دغه راز دولفینونه یو بل ته یو څه ورزده کولی شي او آن د قدرت لري چې د آینده په باره کې فکر وکړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس د یو ښکلی حکایت د اوریدو بلنه درکو چې فریده سیفی لولي.
د واورون جلی د جاپان د خلکو یو کیسه. موساکا او د شاګرد میوکیچی له کلی یو سلری د جیمی په یو ډیره سړه شپه په ځنګل کې روان وو. استاد او شاگرد د سین غاړې ته ورسیدل. دوی ته په کارو چې مقصد ته د رسیدو لپاره لسینه پوری وزي، خو بیړیوان په خپل جونګړه کې نه وو او بیړی د سین په بل غاړه ولاړه وه. د سین اوبه ډیرې یخې وې. په هغه سړه شپه کې تیریدل ورنه ممکن نه وو. موساکا او شاگرد یې میون کیچی دا غوره وبلله چې د بیړیوان په وړکۍ جونګړه کې شپه سبا کې. استاد تزر خوب ورغه خوشاګردی تر ډیر پورو ویخ پاتې شو. د سړی سیلې आवाज او د واورې د ورېدو پاسته غکته غوګ نیولې وو. واورا د جونګړې لور سره لګیدا او ټپ 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 مېدا आवाज راتلو. د موساکا د شاګرد مینو کیچی سترګې اخر سره ورغلې. خوشې بنې مپس په داسې حال کې راویښ شو چې په مخ یې د واورې یخ بسر کې را پرېوتل. ور پرانیستل شوی او کوټې ته څوک را ننوتی وو. د ده ور پام شول چې په کوټې کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یو نجلۍ ولاړه ده. ښځه یو څو شېبې ځای په ځای نیغه ولاړه وه او بیا د سپینګیري استاد په مخ ورټیټه شوه. یو کیچی ته په هغه په تیاره کې د انجلۍ د سا بڑا سورخ کارا شو چې له سپیګمو څخه د سپین لوګي په څیر د باندې راوتو. د سپینو زلیدونکو جامو انجلۍ یو دوه دقیقې په بوډا استاد باندې همداسې ورټیټه وه او بیا یې ملا نیغه کړه، راتاو شوه او مینو کیچی ته سر ورنږدې کړو. د مینو کیچی په مخ باندې د هغې یخه سا چې د ژمي د سیلۍ غوندې دردونکې وه ولګېده. د سپینو جامو انجلۍ ورته وویل، ما غوښتل چې هماغه سي چل در سره وکم لکه ستاله څنګلوري بوډا سره مې چې وکړ، خو ځواني او ښکلی نو اراده مې بدله کړه. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ مینو کیچی ته خبرداری ورکړ چې که دې زما د راتلو کیسه بل چاته وکړي سمدستي به یې ووژنم. نجلۍ د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي پو پناه شوه. نجلۍ چې غایبه شوه، مینو کیچی په خپل استاد موساکا باندې आवाज وکړ خو ځواب یې وانه ورېده. مینو کیچی خپل استاد وخوځاوه او ور معلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تیریدې او فصلونه بدلېدل را بدلېدل. په دې منځ کې یو بل وخت هم د سید ژمي موسم و چې مینو کیچی کور ته د تلو په لاره کې یو ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکی نومېده او د ته ویل چې یودو خار ته روانه ده، غوړي هلته کار وکړي د چا نوکر شي. د مینوکی چې انجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه، واده دې کړی دی که مجرده یې؟ هغې ورته وویل واده مې نه دی کړی. د له ځان سره کور ته یووړه، څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړو. مینوکی چې له دې ښځې د لسو ماشومانو پلار شو، ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي وو او سپین روښانه پوستکي یې لرل. کله چې ډېر کلونه وروسته د مینوکی چې د مور زنکدن وو، خپل انګور ته یې ډېرې دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خپره شوه چې خنګور خواښې داسې خوشحاله ساتي لکه له یوکی چې خوشحاله وه. یوه شپه د شپو چې یوکی د ستن کار کاوه او د څراغ رڼا یې په مخ پرېوتله، خپل مېړه ته ناڅاپه د سیند د غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه او یوکی ته یې وویل، یوکی، دا اوس چې دې د څراغ رڼا په مخ لګېږي، ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په 13 کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړیوان په جونګړې کې لیدلې وه. هغې ښځې په خپلې ډېرې ډېرې سړې ساه باندې زما استاد وواژه. زه ډاډه یم چې هغه به څه ناشنا اروا وه، خو عجیبه ده نن شپه ته د هغې غوندې یې. یوکی د ستنې کار لرې خطا کړو، په مخ یې بوګنیدونکې موسکا خپره شوه. میړه ته یې غاړه ورنږدې کړه او په لوړ آواز یې وویل، هغه زه وم، زه یوکی اونا، چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه. ای بېلاوزه بې زمیره، تا وعده کړې وه چې د هغې شپې کیسه به هیڅ وخت هیچ چا ته نه کوې، خو اوس دې ژمنه ماته کړه. او که د دې لسو ویدو ماشومانو خاطر نه وی، سم دستي مې وژلې. ګوره ګوره، د دې ماشومانو زورول او ژړل له ما پټ نه پاتې کیږي. که دې کله هم وزورول، بیا نو د ژمي په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار باسه. زه به په داسې شپه درپسې راځم او وژنم به دې. د واورې لور یوکی اونا د دې خبرې له کولو وروسته چغه وکړه، ورېږدېدله او په سپینې لړۍ بدله شوه. سپینه لړه د بام د دودکش له لارې ووته او بیا هیڅکله رانغله.
په اسلامي دنیا کې شاید تر ابن بطوطه لوی سیلانی نه وي تیر شوی. دی چې سترګور بني آدم و او د مختلفو فکرونو او کلتورونو له خلکو سره د ګزارې په چل پوهېده، د قدیمې دنیا اکثرو ملکونو ته یې سفر وکړ او په ډیرو ځایونو کې ونازول شو. ابن بطوطه د خپلو مشاهداتو یونلیک ولیکه او د دنیا د خلکو د معلوماتو په زیاتولو کې لویه ونډه واخیسته. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د ابن بطوطه په ژوند او د ده د یونلیک په اهمیت او اغیز باندې خبرې کوي.
د نړۍ په تاریخ کې علماو پوهانو ډیر زیات نقش لوبولی دی، مګر کله کله د تاریخ په پرمختګ کې داسې کسان چې ډیر خاص په خپل علم باندې نه دي ځلیدلي، په ځینو نورو کړنو باندې ځلیږي. هغه کسان چې لوی لوی سفرونه کوي او بیا د خپلو سفرونو یادښتونه لیکي او خپروي، هغه هم د بشر په پرمختګ کې ډیر زیات نقش لري،
لکه ابن بطوطه نو
لکه ابن بطوطه چې په 1204 هجری قمری کال کې د مراکش یا د المغرب په طنجه کې زیږیدل دي. په ډیر ځوانۍ کې په 20 کلنۍ کې د حج د فریضې د ادا لپاره په سفر وتلی دی، یعنی په 1215 کې دا سفر پیل کړی دی او د شمالي افریقا للارې او بیا د منځني ختیځ للارې د مکې مکرمې ته تللی دی. په 1216 کې حج ادا کړی دی، بیا د بیرته خپل وطن ته راګرځېدلی. د یو اوږد سفر پیل کړ چې د عربستان ځمکې ټولې ولیدلې، بیا د هغې نه وروسته راغی د ایران خواته او دا ځمکې ولیدلې، بلوار بیا حج ته لاړه. دا غینه روسي بل سفر وکم مته د سفر نه وکړو، بل اخر سفرونه د اروپا شرقي برخه ته او د روسي تقریبا د سایبریا څنډه ته ورساو. به هم هغه سده راغو بل اخر فارس او افغانستان او هند ته لاړ. په هند کې د نه کاله تیر کړل او په دغه موده کې د دومره محبوبیت هم پیدا کړو چې د دلی د قاضي په حساب باندې مقرر شو. د هغه نه وروسته بیا د هند پاچا دته یو سفارت ورسپاره چې د چین پاچا ته ورشي او یو خبر وروړي. خدای په داسې وخت کې چین ته ورسېده چې په چین کې پاچای بدل شوی و او د چې بیرته راګرځېده نو
پیغام
پاچا ته ونه رسول رسولی. بیرته چې راګرځېده له دې ویرې چې هندي پاچا دی مجازات نه کې چې ول د زما پیغام نه دی رسولی، په اندونیزیا کې پاتې شو. هلته هم یو څه موده د قاضي وظیفه اجرا کړله او بیا بیرته په سفرونو بوخت شو. د سفرونو لومړۍ لړۍ چې 9 کاله دوام وکړ په 1205 هجری قمری کې پای ته ورسېدله. بیرته راغی خپل وطن ته او دلته یو کال دوه هم د سپات شو. بیا یو بل سفر وکړ چې اسپانیا ته لاړ. د اسپانیا نه وروسته بیا د افریقا هغه سیمې ته چې هغې وخت پورې پیژندل شوې سیمه وه، نایجیریا او د سوډان جنوبي برخې او دغه سیمې دا ټول وکتلی. او بلاخره چې لدې سفرونو نه راغې نو د فاس په ښار کې چې کوم پاچا و
مراکش کې،
په مراکش کې د ته یې امر وکړ چې خپل سفرونه یو ډیر خلیکون کې املاک ورته ووایي او هغه ولیکل. دغه کتاب چې د ابن بطوطه سفرونه نومیږي اوس په نړۍ کې په 40 ژبو ژباړل شوی دی. ډیرو تاریخدانانو ته د هغې وخت د پوهې په باره کې استفاده کړې ده او د بشریت په ډیرو مهمو کتابونو کې حسابېږي. خو د دې تر څنګ د ابن بطوطه اهمیت په دې کې دی چې دی په داسې وخت کې په داسې لوی سفر باندې ووزي چې خلک فکر کوي چې دنیا په وو بحرونو او په وو اقلیمونو باندې تقسیم شوې ده.
یعنی پخوانی جغرافیایي تصور لا حاکم دی،
پخوانی جغرافیایي تصور حاکم دی او دغه وو اقلیمونه او وو بحرونه د دې شاوخوا ته د قاف غر دی چې نه پرېږدي چې اوبه اخوا ته خورې شي. نو په دغسې حال کې چې دنیا په یو غر چاپېره کړې ده او محدوده ده، دی سفر کوي او ډېر لرې سفر کوي، په ډېر لرې مملکتونو کې ګرځي او بالاخره د نړۍ هغه تصویر چې د خلکو سره دی هغه بدلوي. او بالاخره د سفرونو ډېرو لویو سفرونو ته چې هغه بحري سفر نه وو په 14 پیړۍ کې، د 14 پیړۍ سړی دی
میلادي،
په 15 میلادي پیړۍ کې د نوو سفرونو دپاره د بهر د لارې زمینه مساعده کړله او بالاخره دغه جهان چې موږ نن پیژنو په دغه وساته باندې معلوم شو. داسې فکر کېده چې مسکون جهان همدغه زموږ د آسیا یوه برخه او د اروپا یوه برخه وه او نورو په
د
افریقا یو وړوکی برخه، نور په دنیا کې څوک نه وو. مګر د ابن بطوطه سفرونه دا وښودله چې په ډېره پراخه ساحه کې خلک شته دی، بیل بیل تمدنونه شته دی، بیل بیل فکرونه شته دی، بیل بیل مذاهب شته دی. نو یو نوی فکر یې دنیا ته ورکړ. د ابن بطوطه د سفر مهمه خبره دا ده چې د ډېرو هیوادونو خلکو سره آشنا کیږي، د هغوی فرهنګونه مطالعه کوي او دې فرهنګونو ته یوازې په انتقادي نظر، په پردي نظر نه ګوري، دوی ته د تعجب په نظر ګوري، دوی ته د مینې په نظر ګوري، غواړي چې دوی په دغه شیانو باندې پوه شي. یعنی یو علمي برخورد لري د خلکو سره، د ټولنو سره احساساتي برخورد نه لري.
او صد منلې د وروسته پاتې انسان پیسې کې ویل کیږي چې یو خصوصیت یې دا دی چې که هر څوک دغه غوندې نه وي، په لباس کې، په نظر کې، حتی په چیرې کې، نو دی د پردیتوب ژور احساس کوي او حتی کرکه ځنې کوي. نو تاسو چې څه وایست د ابن بطوطه په کیسه کې، دا بیا د یو داسې انسان خصوصیت دی چې منور یې بللی سو، یعنی هغه خلک چې په کلتوري لحاظ، په فکري لحاظ، په ذهني لحاظ، د لباس په لحاظ، د خوراک په لحاظ او د رنګ په لحاظ دته ورته نه دي، دی ورسره تماس نیولی سي، دی ورسره تفاهم و تعامل کولی سي او دی ورنه کرکه نه کوي. دغسې یو څه ویل غواړئ؟
بالکل، همدغسې خبره ده. دی د خلکو سره د انسان په حیث برخورد کوي، او جالبه خبره یې دا ده چې د ده یوازې عربي او یو څو ټکي فارسي زده ده، او د دغو ډیرو کمو امکاناتو په مرسته بیا هم د شاوخوا 120,000 کیلومتره سفر کوي. او حتی مارکو پولو چې په همدغه نږدو وختونو کې د ده سره ژوند کړی دی، دومره سفرونه نه دي کړي، دومره ډیر نه دی ګرځېدلی. 120,000 کیلومتره که اوس وګورو د درې وارې د ځمکې دور کېږي، مګر په هغه وخت کې چې د پیژندل شوې ځمکې ساحه د اوسنۍ ځمکې لسمه برخه هم نه وه، نو د یو ډیر پراخ سفر کړی دی. ډیر هیوادونه یې کتلي، ډیر خلک یې کتلي دي، او د هغوی خبرې یې د یو ځای نه بل ځای ته رسولي دي. دا چې په دې قدرېږي چې په ډیلي کې 9 کاله قضاوت وکړي، دا په دې معنی ده چې په هغه ځای کې ځان په خلکو منلی دی، او ځان په خلکو منل په دې معنی ده چې خلک یې منلی دي. همدغه راز په اندونیزیا کې چې ده ته د قضاوت مقام ورکول کېږي، همدغسې یو مفهوم لري. د ده علمیت، د ده پوهه او د ده د خلکو سره ښه برخورد، دا طبعا د ده د سفر یو موافق اړخ دی. او بل ښه چانس چې پیدا کړه هغه دا و چې کله چې بیرته خپل ښار او خپل کلي ته ورسېده، نو هلته د یو داسې یو شاهزاده یا یو پاچا سره مخ شو چې هغه دغو سفرونو ته ارزښت ورکړه. دی دې ته مجبور کړه چې دغه سفرونه ولیکي، او د ده د پاتې ژوند دپاره یې هم د معیشت امکانات برابر کړل.
استاد منلی، له دې نه داسې معلومیږي چې ده دغه سفرنامه هره ورځ نه لیکله، بلکې نه لیکله، بیخي لیکله نه. دا دومره ډیر معلومات دا به دي په ذهن کې څنګه پاته وو؟ کنه په دې کې مارخان څه وایي؟ آیا د یاداشتونه لیکل څه چل کوو؟
د ده د منابعو په برخه کې او د ده د روش برخه کې مارخان څه نه وایي، مګر غالبا چې د بزان سره واړه واړه یاداشتونه لیکلي وو، او کله چې د سفر کیسه کوله نو دې یاداشتونو ته به یې رجوع کړي، د اشخاصو نومونه، د سیمو نومونه، د سیمو خاصیتونه، دا ټول چې د په کوم شکل باندې بیان کړی دي، ډیر دقیق بیان کړی دي. اوس هغه ځینې چې ابن بطوطه دا غې نوم خسته دا غې توضیح کړی ده، تاریخ پوهان او جغرافیه پوهان هغه ځینې پیژندل شي، پیدا کولای شي. دا په دې معنی ده چې د ده د لیدلو قدرت ډیر زیات و،
دقیق انسان و.
دقیق انسان و.
فارسی کې متل دی، وایي جهان دیده بسیار گوید دروغ. مارکو پولو په کیسه کې دا خبره اوس محققان کوي چې ځینې خبرې اضافه کړې دي، له ځانه یې هم جوړې کړې دي. د ابن بطوطه پیسې کې ما داسې څه نه دي لوستي، او اوس ستاسو له خبرو هم زه دې نتیجې ته ورسېدم چې د ده خبرې دقیقې وې. داسې معلومیږي چې دی یو صادق سفرنامه لیکونکی هم و. دی هم یو امتیاز و،
دی هم یو امتیاز و، او البته دا امکان نه لري چې چا دومره ډیر سفر کړی، دومره ډیر اوږد سفر یې کړی، د هغې سفر ګزارش چې ورکوي یو څه ښکته پورته پکې نه وي، مګر په غټو مسایلو کې د هغه دقت چې لازم و د یو باشعوره سفر کوونکي، چې د سفر یوازې د سفر دپاره نه کاوه، سفر د انسانانو د پیژندلو دپاره کاوه، نو د دې په خاطر د ده د لیدلو او د ده د مشاهدې قوه ډیره زیاته وه، او د هغې نه ډیره ښه استفاده کړې ده.
استاد منلی، ابن بطوطه بیخي ډیرو هیوادونو ته تللی دی، د افریقا په شمالي سیمو کې ګرځېدلی دی، مرکزي سیمو ته تللی دی، شرقي سیمو ته تللی دی، غربي سیمو ته تللی دی، منځني ختیځ کې ګرځېدلی دی، مرکزي آسیا کې ګرځېدلی دی، په روسیه کې، جنوبي روسیه کې د عقل ګرځېدلی دی، چین ته تللی دی، هند لیدلی دی، او مالیزیا دې هم یاده کړه. نو دې سفرونو خو داسې معلومیږي چې ده په بهر کې او په بار کې، په وچه کې او په اوبو کې سفرونه کړي دي، او غرنۍ لارې هم لیدلې دي، دښتې یې هم لیدلې دي، او ښارونه یې هم لیدلې دي، او سفرونه پکې کړي دي. دغه سړی دی اتمی هجری پیړۍ سړی دی، او دا سفر عمدتاً په عالم اسلام کې دی. او په اوومه هجری پیړۍ کې چنګیزیانو په په اسلامي خاورو حمله وکړه او ډیر زیات قتل عامونه وکړل او هغه نظامونه یې ړنګ کړل او سیستمونه یې ړنګ کړل. خدا سړی چې سفر کوي او ژوندی پاتې کیږي او بیرته خپل کلی کور ته ځي، سړي ته داسې احساس ورکوي چې په هغه زمانه کې که څه هم ډېر بد حال دی، حتی د چنګیز سره حملې له مخه هم امنیت هغسې نه دی لکه نن سبا چې موږ تقاضا لرو د امنیت، لیکن دې سړي بیا هم مسؤول سفرونه کړي دي سره له دې چې نابلده سړی دی. له دې اړخه هم دې سفر ته کتلی سو که نه؟
د شپږمې پېړۍ د وروستیو ناامني چې په زموږ په سیمه کې وه بحراني ناامني وه. چنګیز د یو توپان په شکل باندې راغی او په ډیره کمه موده کې تیر شو، مګر د چنګیز پسې سم د ده زوی په غربي ایران کې او په شرقي عراق کې د یو نوي تمدن د بنسټ ایښودلو هڅه وکړله. چنګیز هم چې کوم ځایونه تر پښو لاندې کړي او ښکیل کړي دي ټول یې نه دي وران کړي، په هغو سیمو کې چې د ده په مقابل کې ډیر زیات مقاومت شوی دی هلته ډیر ورانی کړی دی.
چنګیز د تجارت له ودې سره ډیر علاقه و، ګمان کوم د لارو امنیت ډیر ښه ساتو،
د لارو امنیت ښه ساتو، یوازې په هغه ځایونو کې چې د شدید مقاومت سره مخامخ شوی دی ورانی کړی دی. خصوصا د افغانانو دپاره زمونږ په تاریخ کې چې د هرات سیمې دومره وچې کړې وې او دومره کسان یې وژلي وو چې د چنګیز د مرګ نه څو لسیزې وروسته هم انسانانو قلبې کش کولې، نو دغه حالت د افغانانو په حافظه کې د یو ډېرې بد نامنۍ په شکل پاتې شوی دی. په سور غربل راته نن اور دی، په کورو کلي مغول راغی، دا د هغو وختونو ویرې دي. مګر په نوره نړۍ کې خصوصا په فارس کې په ماوراء النهر کې دومره ورانه نه ده کړې، بلکې برعکس د تجارت ودې ته ډېره پاملرنه کړې ده. نو په دغو شرایطو کې فکر کوم چې د هغې وخت نه دنیا زموږ د دنیا نه ډېره بدله نه وه. په ځینو ځایونو کې نام نه وي، په ځینو ځایونو کې شخړې وي، په ځینو ځایونو کې انسانانو عادي ژوند درلوده.
استاد منره ځینې مارخان وایي یا ځینې صاحب نظران چې د تاریخ پیسه کې یو نظر لري، دوی وایي تر هغه وخته چې د امریکا وچه کشفېده په دې سیمه کې حالات بهتره وو، ځکه چې د وریښمو لاره له دې ځایه تېرېده. د وریښمو لارې دوه ګټې لرلې، یوه ګټه یې دا وه چې دغو خلکو ته په اقتصادي لحاظ ګټه رسوله، بله مهمه ګټه چې د افغانستان غوندې په وچه کې ایثارو خلکو کولی سوی په هغه وخت کې له پیړیو پیړیو د وریښمو د لارې په برکت، هغه دا وه چې مختلف خلک یې لیدل، د چین خلک یې لیدل، د هند خلک یې لیدل. دې شي دوی یو قسم روشن فکر کول، دوی د دنیا په مقابل کې نرمول، مختلفو ملتونو او کلتورونو سره د دوی د تعامل قدرت زیاتاو. چې کله امریکا کشف شوه نو بیا وروسته واسکو دو ګاما راغی او د جنوبي افریقا له لارې هند ته سفر وکړو، د هند لاره هم کشف شوه، نو اروپایانو له چین سره او له هند سره د وچې له لارې سفر بس کو، یعنی د وریښمو لاره متروکه شوه، یعنی افغانستان بیا د کاروانونو لاره نه وه. ویل کېږي چې له دې نه وروسته په دې سیمه کې جنجالونه ډېریږي، فقر هم ډېریږي، نارامي او ناکراري هم ډېریږي، او ورسره د پردو خلکو په مقابل کې حساسیت هم زیاتېږي. ابن بطوطه په هغه زمانه کې تیر سوی دی چې نه واسکو دو ګاما هندوستان ته تللی دی او نه کولمبوس امریکې ته تللی دی، نو د وریښمو لاره لاسته څه وایست؟ آیا دی چې په منځنۍ آسیا کې تیرېدو، په افغانستان کې تیرېدو، په ایران کې تیرېدو او په امن کې وو، آیا د وریښمو د لارې برکت هم پکې سببولی سي؟
پرته له شکه چې دا خبره شته ده، د بل ځپنې روحیه چې موږ په شلمه پېړۍ کې وده ورکړې ده، دغه روحیه په سیمه کې ناشنا وه. فکر کوم چې د تجارت لارې د انسانانو ترمنځ د ښو اړیکو دپاره یو وسیله ده، په دې کې شک نشته، مګر د بدو اړیکو دپاره نور دلایل هم شته دی چې یوازې د ارتباطاتو مسایل پکې سړی نشي ځانګړي کولی.
ابن بطوطه مختلفو سیمو ته تللی دی، مختلفو پاچاهیو ته تللی دی، بیا داسې هم سوي دي چې په هندوستان کې قاضي کیږي او پاچا دومره اعتبار ورباندې کوي چې د خپل سفیر په حیث چین ته لیږي. دغه حالت بیا چاته یو بل مثبت تصور پیدا کولی سي چې اوسنۍ دنیا ډیر زیاته ویشلې ده، سره له دې چې ملګري ملتونه لرو، سره له دې چې د واحد بشریت خبرې کوو، خو په هغه دنیا کې دا ډیره سخته نه وه چې د مراکش یو سړی دی راسي په هند کې دی یو معتبر مقام حاصل کړي. د دې نظر سوی هغه دنیا تر اوسنۍ دنیا لځینو جهتونو یوه دنیا نه وه.
په هغې دنیا کې سرحدونه داسې سرحدونه نه وو لکه اوسني سرحدونه. سرحدونه د ځینو اشخاصو د قدرت د ساحې د محدودولو لپاره وو، د انسانانو د بیلولو لپاره نه وو. نو په دغو شرایطو کې دا یوه عامه خبره وه چې د یو ځای نه به څوک لاړ په بل ځای کې به یې هم قدر کېده، هم به یې مقام حاصلاوه، او هم کېدای شول چې ډېر ستر کارونه وکړي. د دې نړۍ موازي تصور که مونږ وکړو، نو تقریبا څلور پیړۍ وروسته د مغولو هندوستان دی چې په هغې کې هم د اروپا نه راغلي خلک حتی د جاګیردارۍ تر کچې پورې ورسېدل. په دربارونو کې ډېر مهم کسان وو، ځکه چې د هغوی وړتیاو ته ضرورت وو. او پاچا په دې پسې نه ګرځېدی چې دا څوک دی، د چا زوی دی، د کوم ځای نه راغلی دی. په دې پسې ګرځېده چې دا څه کولی شي، چې پاچا ته څه خدمت کولی شي. همدغه حالت په شلمه پیړۍ کې په امریکا کې هم ولیدل شو، کله چې په لومړي نړیوال جنګ کې او خصوصا په دویم نړیوال جنګ کې د اروپا هغه ډېرې متفکرې څېرې امریکا ته لاړلې. امریکایانو دوی ته د پردي په سترګه ونه کتل، بلکې د خپل سره دې چې جنګ روان و د خپل نظام یو برخه وګرځول او جنگ د همدوی په مرسته وګاټه. نو فکر کوم چې دغه حالات په د هغو انسانانو لپاره چې د یو بل د منلو استعداد لري او شرایط ورته مساعد دي، دا یو فوق العاده خبره نه ده. حتی همدانن هم زمونږ یو افغان کولی شي چې د یو بل هیواد په نمایندګۍ د ملګرو ملتونو په سازمان کې ودرېږي او خبرې وکړي.
آئینہ میں صاف کی چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاس نیول سر پن کرو زوئے دے ناوے سپن مڑوان کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سره راتاو منډه لکه غاڼې سره راتاو منډه لکه ناوې نار روان شیر لکه یو خو غنې هم داسې بنف بنف کولای دی جن 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 کولای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سې ژوندون ته ټوپک منی سې کې رات کتاب کې دوان کې دی یو بڼ کا د تاوس بلد جانان تصویر و ازموینه کې د نقل یو وړو کې کاغذ او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړا و سترګو کې د پټو غم خون کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشارې په مسنجر کې یې ځواب واړې
په مسنجر کې یې زواب غواړي لچا نو رکھ دی ټول خاصه لفظونه.